علیکم په افغانستان کې د غرمې پوره 12 بجې سوې تاسې ازادي رادیو ته ورجاست د ازادي رادیو د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته اختصاص شوې ده خو ځینې راپورونه هم لرو په راپورونه کې اوري چې په کونړ کې بندیان خپل څلور ورځنی اعتصاب پای ته ورسوه نور مسایل هم څېړو خو اوس له اجمل ان خبر نوري
په اوروزګان کې د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل شوې دي چین پاکستان ته د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت پور ورکوي او د لیبیا لویدیس کې د تیل او ګازو تاسیساتو ته نږدې د دوه بهرنیو مړي موندل شوي د اوروزګان څخه راغلي رپورټونه وایي چې د دغه ولایت د شهید احساس د ولسوالۍ د سفت او د سبت او نفوس مدیر او یو ساتونکي وژل شوی دغه په خاطر شپه ناوخته د شهید احساس ولسوالۍ د ریګي پسمه کې هغه مال شوی د چې دغه حکومتي مامور د غختل ولسوالۍ څخه کوړته ولاړ شي د اوروزګان د ولایت دفتر څخه په یوې خبرې شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې مدیر حافظ مدیر صدیق الله او د ساتونکو نعمت الله په موټر باندې د ماین چاودنه شوې ده په خبر پانه کې همدارنګ په دې ولسوالۍ کې د محلي پولیسو پر یو پوسټ د بریټ خبره ورکړل شوې چې د دوی په وینا د پوسټي یو ساتونکو په کې وشل شوې ده افغان حکومت د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې پرونی تروریستي حمله غندلې په دې حمله کې د یو ماشوم او یوې خزي په ګډون 15 تنه ملکی وګړي وشل شوې او ولس نور ټپین شوې دي جمهور ریاست پرون په یو بیان کې د ولسمشر حامد کرزی له قوله وویل چې د ملکی وګړو په تیر د ماشومان او خزو وژنه هیڅ راسته او چی نه لري پرونې حمله د برکی برک ولسوالۍ په بازار کې په یو بایسکل کې د ځای پر ځای شوی بم د 14 لکبل وشو د راپورونو لمخې د تاجکستان سرحدي پولیسو او د نشئی موادو پر ضد د مبارزې ځواک د افغانانو لوي ډلې څخه چې په ګډ سرحدي دا وختو هڅه کوله یو اندازه مخدره مواد نیولی او یو تنه په دزو وشل دی د ترتاس خبري ژانس رپورت لمخې دا یو وسلواله ډله وا چې د دوی په وینا غختل له افغانستان نه تاجکستان ته ووري راپور زیاتوي چې تاجکیز وکول دزو ورسته د دې ډلې یو تن وژل شوی او پاتې بیرته افغانستان ته په شاشوي خو د نختی په ځای کې وکڅول چې 12 کیلو چرس پکیو پاتې وو په رپورت کې ویل شوی چې وژل شوی افغان دی وی جنایتکار ډلې مشر دی خو نوم نه دی ات شوی د تاجکستان امنیتي ځواکونو وایي چې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د تیر کال په لومړي 12 میاشتو کې سبان شپږ اشاریه درې ټنه مخدره مواد ضبط کړي سلګونه قاچاقبران نیولي او د افغانستان په قلمرو کې د هیروینو ګڼ شمېر لابراتوارونه ویجاړ کړي دي چین پاکستان ته د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت پور ورکړي څو په کراچۍ ښار کې د اتومي برېښنا د دوو سټېشنونو پر جوړولو یو لګي د پاکستان د مالی وزارت پرون له چین سره دا معاملہ تایید کړ او ویل چې دا پور د ایکسم په نوم چینایي بانک ورکي د دې دوه سټېشنونو درغونې چارې اصلن پروسه کال پیل شوې خو پاکستاني چارواکو د چهارشنبه پر ورځ لومړی ځل لپاره دا خبره افشا کړه چې د دې پروژې لګښت د یو چینایي دولتي بانک لخوا ورکول کیږي تمه ده چې د کې دوه او کې درې په نوم د اټومي برېښنا د تاسیساتو د فعالیت لا پایل سره به د پاکستان د اړتیا وړ په سلو کې 15 برېښنا تولید شي پاکستان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره لاس او ګریوان دی او هڅه کوي چې د برېښنا د تولید لپاره خپل ظرفیت لوړ کړي چین همداراس په پام کې لري چې په پاکستاني کشمیر کې د برېښنا د تولید یو بند جوړ کړي او ایران ژمنه کړې چې د ګازو د یو پایپ لاین په وسیله پاکستان ته ګاز صادر کړي عراقی چارواکي وایي چې د بغداد په شمال کې په یو سړک کې چې ګڼ شمېر خلکو پکې سودا پلورله په یو لارې کې 14 لک تر لږ 14 کسان وشلې دي امنیتي چارواکي وایي دا لارې چې 14 مواد پکې بارو پرون ماخام د بغداد په 1 کیلومتر کې پر بلاد روز واټ و 14 ده چې ګڼ شمېر دوکانونه ویجاړ کړل او له یو ډیر شو زیات کسان یې ټپیان کړل پرون همدار از د بغداد په شاب نومیناهیه کې په یو مینیبوس کې 14 څلور کسان وژل او شپږ نور ټپین کړي او په شمالي خار موصل کې د پاوس پر وی غزمی بمی حمله د پاوس درې سرتیری وژل او 15 نور ټپین کړل جنوبی کوریا د اړیکو د خکول لپاره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون غوښتنه رد کړې او د نوموړي پر حکومت ټینګار کړی چې لومړی د اټومي بي وسلې کولو ګام پورته کړي د شمالي کوریا مشر دا غوښتنه د نوي میلادي کال د پایل په اړه د چهارشنبه په ورځ په خپله وینا کې کړې وه. نوموړي په دې وینا کې د سویل او واشنګټن خلاف سخته ژبه هم وکاروله او د احتمالي اتومي جنګ خبرداری ورکړ. د جنوبي کوریا د یووالي د وزارت ویان کیم یو دو د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویل شمالي کوریا که چیرې له سویل سره د اړیکو ښه کول غواړي نو لومړی باید د اتومي بیوسلې کولو په برخه کې صادقانه هڅې وکړي. نوموړي ویل سویل د پینګیانګ د دې وړاندیز په اړه شک لري ځکه دوی تیر نوي کال په پیغام کې هم ورته پیشنهاد کړی و خو ډېر زری ورپسې اتومي ازموینه وکړه. پوځي ګواښ یې وکړ چې د کوریا په ټاپو وزمه کې وضع نوره هم ترنګلې کړه. د لیبیا لویدیځ کې د تیلو او ګازو تاسیساتو ته نږدې د دوو بهرنیانو مولې موندل شوي چې یوې د یوه برتانوي نارینه او بلې د یوې مېرمنې دی چې د نیوزیلاند تبه ده. یو لیبیایي امنیتي مقام پرون وویل دواړه مړي لویدیځ ښار سبراتا ته نږدې د دوی د سفر له وسایلو سره یو ځای موندل شوي. دې مقام زیاته کړه چې د دوی وسایل نه غلا شوي او د وژنې علت تر اوسه نه دی معلوم. په لیبیا کې له دې مخکې هم پر بهرنیانو حملې شوي. په یوه پیښه کې تیره میاشت یو امریکایي ښوونکی ووژل شو. په یوه بله جلا پیښه کې ویل کیږي چې د باسکټبال دوه امریکایي لوبغاړي په بینغازي کې د لیبیایي پوځ په یوه قرارګاه کې ساتل شوي. ویل کیږي چې په طرابلس کې د امریکا سفارت د دې کسانو د نیول کېدو له راپورونو څخه خبر دی او هڅه کوي چې په اړه یې نور معلومات ترلاسه کړي. د پخواني دیکتاتور معمر قذافي د رژیم له نسکورېدو دوه کاله تیریږي خو د لیبیا حکومت لا هم د خپل سر وسلوالو په مهار کولو کې پاتې راغلی دی. او د هندوستان صدر اعظم منموهن سنگ د جمعې په ورځ وویل نوموړی به په دې کال کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته له واکه لاس واخلي. یو اتیا کلن منموهن سنگ وویل که چیرې د نوموړي د کانګرس ګوند د درېیمې پرله پسې دورې لپاره هم انتخابات وګټي دی به واک نوي صدر اعظم ته وسپاري. د هندوستان هندو نېشنلېست ګوند په وروستیو ایالتي انتخاباتو کې د کانګرس ګوند ته ماتې ورکړي. منموهن سنگ وویل راهول ګاندي د کانګرس ګوند د مشرتابه او راتلونکي صدر اعظم څوکۍ ته غوره کاندید دی. راهول ګاندي د هندوستان د نهرو ګاندي د سیاسي سلسلې وارث بلل کیږي. دا خبرونه
مول ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې شوې. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو ځینې راپورونه هم لرو. د کونړ په عمومي محبس کې پلسګونو بندیانو خپل اعتصاب پای ته ورساو. بندیانو څلور ورځې مخکې په دې خاطر د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی و چې په 1991 مریض کال کې د ولسمشر کرزي په دریو فرمانونو کې د بند په مودو کې کمی راغلی و. خو اوس پر قانون د سار کمیټې لخوا کونړ ته مکتوب راغلی چې هیڅ بند نسي کولی چې په یو کال کې له څو فرمانونو ګټه واخلي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
کونړ والی شجاع الملک جلالہ د محبوسینو شکایتونه واوریدل ورته ډاډ ورکړ چې د ستونزو د حل لپاره به پوره هڅې کوي او باید چې نور خپل اعتصاب ته د پایټکه کېږي.
چې په ننګرهار کې تطبیق شوی او په لغمان کې تطبیق شوی او کاپیسا او پکتیا کې تطبیق شوی او تاسو زما غل تلا سرارت زبر په قلادات فرمان به رئیس جمهور نه راوړم. کدا غوسه څه قسم سلوک شوی تاسو به مخه کېږئ. د پایوازانو مشکلو څلور کوټې ما ته پرون را گزارش را کړې. ما څلور کوټو له فرش هغه
محبس څو تنو بندیانو چې له څلور ورځو را پدې خوای خولې په ستن او تار تړلې وي خو کله چې د والی او نورو چارواکو لخوا ورته د ستونزو د هواري ژمنه ورکړې شوه نو هغوی هم خپلې خولې خلاصې کړې او اعتصاب یې پای ته ورساوه او په خورا کې پیل وکړ. دغو بندیانو د اعتصاب د پیل او پای ته رسولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه شاکر الله د اکبر خان زوی دم کلی د کسې اوسېدونکی یم. د شپږو کالو راهیسې د دې کونړ په مرکزي زندان کې بندي یم. کومې کړنې او غوښتنې چې وي هغه ماته حواله کړې وي ماته را کړې وي چې د هغې نه یو د جمهور رئیس فرمان چې هغه مونږ ته را کړی شوی هغه رانه لغوه شو. مونږ د هغې غوښتنه کوله.
مونږ اعتصاب په دې مورد باندې کړی و چې دلته مونږ له په یو نوي کې فرمانونه را کړل شو رئیس جمهور د خوانه او اوس بېرته هغه د خولې نوڼۍ رانه راخلي او بېرته لغوه کوي د خولې. نو مونږ د ټول افغانستان اصلا مونږ له دویم ځلې قید را کول دي لکه درې کاله څلور کاله پنځه کاله. نو مونږ لا مرګ تم تیار یو. اعتصاب خو لا وړه خبره ده. والي صاحب زمونږ سره هغه کمې کمی وعده چې کړی وي چې دا به کیږي دا به کیږي د فرمان پر ابي تبانه خبره وکړه نو هغه ټول زمونږ سره ومنلي او مونږ هم په دې خاطر باندې احتساب مات کو خپل خپل هغه ګندلې زینه مشلوله
دوی وای ډیره وختونه چې د ولسمشر لخوا د افي فرمانونه کونړ تراشي نو لکشمیر کې کسان ترې برخمن کیږي او نور ته پکې حق نه ورکول کیږي نو ځکه دوی احتساب پیل کړی وو
زمانو احسان الله د کونړ ولایت د مانګي ولسوالۍ اوسیدونکو کې زندان کې بندي ما چې دوی ته پرمانونه ته کراشي په سید ته حق نسپاتل کیږي بعض ځکه کسان شته چې دلته وخت پوره دی دوی د نه خوش کیږي ضمانت غوړي چې غوړي داسې کسان هم شته چې هغه عمرونه بل د 15 کال نه او 15 کال نه کړځي د سبداس پرمانونه لګي چې چې 15 کال عمر بر هغه دی خوش شي خو ما هغه بیا هم شته او باندې چې ډیل غریبانه خلک نن د والي سپراتک او د کونړ ولایتي شورا چارواکي نو یو منور غل چې دلته راغلی د دوی پراتک سره د باندې ډیر خوشاله شو خپل حساب چې پای ته ورسو 15 14 کسانو کې خپل خلک ګندلې خپل ول والي چې خپل لاسونه باندې خلاص کړي او حساب پای ته ورسېد
د بندیانو د احتساب د پای تر سوالو په خاطر د کونړ والی سره امنی قومندان د ولایتي شورا مرستل د سولي او علما او شورا رئیسان او قومي مشران ملګری وو
په بیروت کې لپرونی چاودنی ورسته د حزب الله شیعه افراطی ډلې خبرداري ورکړې چې لبنان د ورانې دوه له خطر سره مخامخ دی په لبنان کې د چاودنو لړۍ ورسته له هغې پیل سو چې حزب الله د ولسمشر بشار الاسد په پلوي د سوریه په شخړه کې اشکیل سو احمد تکل او نور جزئیات
په بیروت کې لپرونی چاودنی ورسته د ایران پلوي شیعه ډلې حزب الله د لبنان له خلکو غوښتل چې د هیواد د ورانې د مخنیوي لپاره سره یو لاس شي د حزب الله مرستیال مشر شیخ نعیم قاسم ونه ویل چې دا برید بچا کړی وي خو د سنی افراطی تروریستي ډلو سره د مقابله لپاره غږ وکړ حزب الله پر مخکینه یو حمله هم دا ډلې ګرمه بللې وي د حزب الله مرستیال مشر وویل چې سیاسي تفاهم ونشي نو لبنان به د ورانېدو پر لیک روان وي او د هیواد ملي یووالي پرته ژغورل کېدای نشي نو موږ لري زیاته کړه چې د لبنان دورانې دوه مخه یوازې په سیاسي تفاهم او د ملي یووالي د یو حکومت په سمدستي جوړېدو سره نیول کېدای شي څو په ټول لبنان کې له تروریستي حملو سره مقابله وکړي د حزب الله مشران د څرګندونې وروسته لږه کوي چې پرون د بیروت په جنوب کې د دې ډلې پر یو مرکز موټر بم حمله وشوه وروسته لدی چې حزب الله تیر کال د سوریه په جګړه کې خپل ګډون اعلان کړ پر دې ډلې د څلرم برید دی د روغتیا وزیر علي حسن خلیل په بیروت کې خبريالانو ته وویل چې د برید تلفات درلودل
الحصيل
الاولي اللي لحد هلا تم معلوماته لمخي سم د ستیمو څلور شهیدان او شپک شپته ټپيان لرو دوی په څلور روختونونو کې تر علاج لاندې دي خو ډیره برخه په بهمن روختون کې دي چې د ځینو حالت نازک دی
بعد الحالات الحرجه شو
لپرونی حمله څه کم یو نه مخکي د پلازمینې بیروت په مرکز کې یو زورور موټر بم چاودنه د لبنان د کابینې یو پخوانی غړی محمد شتا چې د سوریه له حکومت سره مخالف وو له وو نورو کسانو سره یو ځای وواژه
د ازادي رادیوي مجله
السلام علیکم اسد الله حسن فریم ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم په روانه خبرونه کې د نویو شاعرانه خیالونو او فکرونو له چشتن ځوان دانیال تریر سره د برکوال میخیل مرکه اوري د کتاب د مخکتنی په دوو غونډو کې شریکې شي خوش حکایت اوري او د فروید د نظریاتو په اړه کې معلومات لرو د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي
ترکی اعلان کړی دی چې په نږدې راتلونکو کې به په بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی په نامه یو فرهنګي مرکز جوړ کړي د ترکی مقامات وایي چې دغه فرهنګي مرکز به د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د مولانا د پلار خواجه بهاءالدین مدرسې په انګړ کې د شاوخوا 3 میلیون ډالر په لګښت جوړ شي چې د مولانا پیژندنې د ادبي او عرفاني څیړنو مرکز لوی کتابتون تفریحي پارک رستورانت د دینی علومو مدرسه جماعت او داسې نورې برخې به ولري د دې فرهنګي مرکز د جوړولو ترڅنګ به د مولانا د پلار په نامه د خواجه بهاءالدین نوران مدرسه هم بیا ورغول شي او د یوې تاریخي ودانۍ په نامه به وساتل شي د افغان شاعر او ادیب ارواښاد نصر الله حافظ د اشعار او آثار او ژوندلیک په باب علمي څېړنیز سیمینار د تیرې شنبې په ورځ د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شو د باختر آژانس د خبر لمخې په دې سیمینار کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک، د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي امین وقات، یو شمیر څیړونکو او فرهنګیانو، د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې غړو ګډون کړی و. جمهور رئیس حامد کرزی دې سیمینار ته په خپل رالیږل شوي پیغام کې چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک ولوست، استاد نصر الله حافظی خدمتګار متوازی او قانع شاعر وباله او د هغه د آثارو او شعرونو په راټولولو او چاپولو باندې ټینګار وکړ. د سیمینار په وروستۍ برخه کې در وخت حافظ مستند فلم نندارې ته وړاندې شو او د ملي راډیو تلویزیون ممثل ممنون مقصودی در وخت حافظ د جاروبکش شعر تمثیل کړ. او وروستۍ خبر دا چې د باختر خزانې کاشف ویکتور ایوانویچ وفات شو. د باختر آژانس د خبر له مخې ویکتور ایوانویچ له یو شمېر افغانو لرغونپوهانو او کیندونکو سره نږدې 15 کاله مخکې د شبرخان ښار په 15 کیلومترۍ واټن کې د طلاتپې په نامه سیمه کې کیندنې وکړې چې له هغه رازه پرده پورته کړي چې 2000 کاله د خاورو لاندې ښخ وو. د په دغه ځای کې اووه قبرونه کشف کړل چې مړی یې د سپینو زرو په ټوټو کې پوښل شوي وو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د ایوانویچ د مړینې په اړه وایي چې ایوانویچ مړ شو، خو د افغانستان او سیمې تاریخ د هغه په کشفیاتو ویاړي.
د تیری پنجشنبې په ورځ د تاریخ ادبیات ترکیې ازبکي د څلور ټوکیز کتاب د چاپېدو په مناسبت د مخکتنې یوه لویه غونډه وه چې زموږ همکار فیض الله قرداش ورغلی او ریپورټ یې ورباندې برابر کړی دی. دلته د همدې ریپورټ په اساس چمتو شوی مطلب اورئ چې فرشته مرسل لولي.
تېره اونۍ د لندې پاتې ویشتمه نېټه په کابل کې د لوړو زده کړو په تالار کې د ترکی ازبکي د ادبیاتو د تاریخ د مخکتنې په غونډه کې نه یوازې په دې کتاب بلکې د ازبکي ادبیاتو د اهمیت او د افغانستان د فرهنګ په بډاینه کې د ازبکي ادب د نقش په باره کې هم خبرې وشوې. تاریخ ادبیات ترکی ازبکي د پروفیسر ناتان ملیف اثر دی چې برهان الدین نامق په دري ژبه ترجمه کړی دی. ملیف دغه کتاب د 1908 او 1908 کلونو ترمنځ تالیف کړی و. د دغه 1208 مخیز کتاب ژباړن برهان الدین نامق د مخکتنې په غونډه کې د ازبکي ادبیاتو مهم تاریخونه چې د پروفیسر ملیف اثر هم پکې شامل دی داسې راپیژني.
درباره تاریخ ادبیات عمومي ترکان البته پروفیسر فواد کوپلور
د ترکانو د ادبیاتو د عمومي تاریخونو په باره کې پروفیسر فواد کوپلور زاده په ترکیه کې لوی کتاب لیکلی دی، خو په ازبکستان کې په تیرو 1500 کلونو کې د ادبیاتو دوه مهم تاریخونه لیکل شوي دي. یو کتاب د ازبکستان د علومو اکاډمي په 500 ټوکونو کې تالیف کړی دی، بل کتاب همدا د پروفیسور ملایف تالیف دی، یعنی له پیله تر 18 میلادي پیړۍ پورې په ازبکي ادب باندې خبرې کړي دي.
ښاغلی نامق د پروفیسر ملایف د تاریخ د ځانګړنو او امتیازونو په باره کې وایي چې
په دې کتاب کې ټولو آثارو ته تنقیدي کتنه کیږي. په سیمه کې چې د ادبیاتو نور تاریخونه لیکل شوي دي، کابو ټول د بیوګرافي او سوانې په بڼه دي، خو ملایف تنقید هم کوي.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دې غونډې یو بل ویناوال و چې د بشري اسلامي او افغاني فرهنګ په واده کې د ازبکانو د نقش په باب څرګندونه وکړي او د دې نقش په توضیح کې د پروفیسر ملایف د اثر اهمیت ته اشاره وکړه. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل
اهمیت تاریخ ادبیات ترکی ازبکی در چیست؟ اول
د ترکی ازبکي ادبیاتو د تاریخ اهمیت په څه کې دی؟ اول دا چې دغه اثر زموږ د لیدلوري په بدلانه کې را سره مرسته کوي، مطلب دا چې موږ د خپل تاریخ له ډیر روښان سفر کې ډیر ناخبره یو او د ښاغلي نامق دغه ژباړه یوه تاریخي هیره جبرانوي او د ماضي هیره. دا د دې سبب کیږي چې په اوس وخت کې خپل مشترک فرهنګ سمونه پیژنو او له هغه لوی نقشه ناخبره پاتې شو چې زموږ ترک توکم عزیزانو د ملي او اسلامي فرهنګ په ایجاد کې لرلی دی.
ښاغلی احمدزی زیاته کړه
په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ د عصري فکر پر رامنځته کولو کې د اسلام د نقش په باب لس کتابونه تالیف شوي دي او دا ثابته شوي ده چې اسلامي فرهنګ له تبرانیولې تر نجوم او موسیقي پورې د اوسنۍ نړۍ په بدلانه کې یو اصلی نقش لوبولی دی او په دې چاره کې فارابی، خوارزمی، ابو ریحان، ابن سینا او لغبیک داسې ونډه لرلی چې د معاصر تاریخ له هیڅ شخصیت کم نه دی. د ابن سینا آثار د 1500 کلونو لپاره په لویدیځ کې ژباړل کېدل. خوارزمی د عصري الجبر بنیاد کېښود. په وختونو کې چې موږ روغتونونه لرل، اروپایانو فکر کاوه چې ناروغي له پیریانو پیدا کېږي، او ابو ریحان چې د افغانستان په زړه کې قبر دی، یوازې په الجبر کې د چاپي مخونو 10000 مخونه لیکلي دي. ابو ریحان د دنیا د ټولو دینونو جنتري برابره کړي او د دنیا لومړنی بشر پو او انتروپولوژیست ګڼل کیږي. دغه راز دا ثابته شوې ده چې اولوغ بیک چې وروسته بیا د مراغې علمي مرکز د هغه کارونو ته ادامه ورکړه، کیپلر ته الهام ورکړ، او ان کیپلر شاید د دوی کارونه کاپی کړي وي.
د لوړ زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید د ښاغلي نامق ژباړلې کتاب په افغانستان کې د ازبکي ادبیاتو د معرفي لپاره ډیر ګټور وبوله. د ویل
در سال 1362 هجری شمسی اولین نهاد مطالعه زبان و ادبیات ازبکی یعنی دیپارتمنت ازبکی در چوکات پوهنزه ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل ایجاد
شد. افغانستان که پلومری جل در ازبکی ادبیات و دیپارتمنت پا دیر لسه و دوشپیتم کل که در ادبیات و بشری علوم و در پوهنزی پا چوکات که جور سو او اوز در بلخ، فاریاب، بغلان، تخار، جوزجان و سرپل پا پانتونون و در لول ازدکلو پا ادارو که در ازبکی دیپارتمنتون هشته چه پسلگون و انجونی و الکان پکیز دکلی کوی.
در ترکی ازبکی ادبیاتو در تاریخ در مخکتنی پا غونده که چی در ادبیاتو او تاریخ گنو مینوالو پا که برخخیسته و د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رین، د ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی او د اطلاعات او کلتور وزارت د ورځپاڼو رئیس شمس الحق آریان فرهم ویناوی وکړي.
تیرونه په جلال آباد کې هم د کتاب د مخکتنی یو غونډه و. په دې غونډه کې زموږ د شاعر او لیکوال همکار باز محمد عابد په تازه چاپ شوی کتاب خبري وشوې. نور حال د شاه محمود شینواری په ریپورت کې واوري.
د ننګرهار علمی او فرهنګي مرکز میدوتیک د شاعر، لیکوال او د مشال رادیو خبریال د ورستی نصری اثر د باز خاطرې مخکتنه وکړه. د غونډه د تیرې پنځشنبه په ورځ د میدوتیک دفتر په انګړ کې ترسره شو چې د ختیځ سیمې او له مرکز څخه راغلو ګڼو شاعرانو او لیکوالانو پکې ګډون کړی و. په پیل کې د هیواد تکړه لیکوال او شاعر استاد محمد آصف صمیم د باز محمد عابد خاطرو په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې نوموړي ټول عمر د ادب په خدمت کې تیر کړی. د ویل چې عابد ستروالی په دې کې دی چې تل د خاکساری جامه اغوستي. استاد محمد آصف صمیم وویل چې عابد د پاچا خان د ګوند رسمي کارت نه لري، ولی کارونه یې د هغه په څیر دي. هغه خدایي خدمتګار او عابد ادبي خدمتګار دی.
د پاچا خان د ګوند د خدایي خدمتګاری رسمي کارت نه لري، ټول هغه کارونه کوي او د ادبي خدمتګاری لپاره دی اوسګار دی. هغه خدایي خدمتګار او د ادبي خدمتګار دی چې د په باب سره شروع کوي. نو د دیار لسودری اگا کال نا شروع کی دکتا دوست دا اس کما جامعه دا و کما بیار دی اغلا ما غذا شروع کی.
وروستا دا هیوا تکڑا شاعر، لیکوال او دا سمیز و مطالعات و مشر عبدالغفور لیوال پا ادب که دا خاطیرو لکنی او دا شالید پا عرا و غگید. نوموړي وویل چې خاطرې له ډېر پخوانه په یو شمېر هېوادونو کې د سیاسي هدفونو د ترلاسه کېدو په خاطر لیکل کېدې چې د حقیقت رنګ پکې کمرنګی و. نوموړي بیا د باز خاطرې له هغو جلا وګڼلې او وی ویل چې باز محمد عابد په خپلو خاطرو کې ټولنیز مسایل په رښتینې ژبه راخیستې دي.
هغه خاطرې ډېر ځله دی یو شخص د خپلو اعمالو په اړه لیکل شي. حال دا چې عابد صاحب په خپلو خاطرو کې حضور لري، مګر حضور یې ډېر ایګوسنټریک نه دی،
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ صمیم هم د باز محمد عابد په خاطرو خبرې وکړې او هغه یې د خپلې سیمې ترجمان یې وبللې. نوموړي وویل چې عابد تل هڅه کړې چې په خپلو لیکونو او ژورنالیستیکو کارونو کې هغه څه انعکاس کړي چې پر ټولنه مثبت اغیز غورځوي.
د دې دروازې نه چې ووته هر څه د ده لپاره سوژه ده، هر ځای د ده لپاره موضوع ده او هره پیښه د ده لپاره که یو شاګرد دی ولې چې بخښه شاته پرته ده او یو ځای کې
روستا استاد محمد داود وفا، ضیاءالدین همتمل او یو شمېر نورو لیکوال او شاعرانو د باز خاطرې اثر په اړه خپلې مقالې ولوستې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د کوټې د سیمې دانیال تریر 24 کلن دی. په پښتو او اردو کې شاعري کوي او په ادب پوهنه کې لیکنې کړې دي. برکوال مخیل له ښاغلي تریر سره مرکه کړې ده.
د ښاغلی تریر د نویو خیالونو او فکرونو د اوریدو بلنه درکو. د مرکې په سر کې ښاغلی تریر خپل یو غزل راوړی.
خسو خاشاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، مځکه په خاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او دغه سپوږمۍ دغه مهین لباس اغوستي سپوږمۍ پاس په افلاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، بے د پتے بے د نامے یو ساده لفافه اوس هم په ډاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، شاید چنمر د سباون دی یا شاید چزیم، شپه په وطاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او څوک ورته وایي ډیوا چا د معجزه ګڼلی، اوشکه په تاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او د شنو اوبو په شیش محل کې د افسون انجلۍ په سپین فراق کې د یو چا په انتظار پرته ده، یو بیش قیمته خزانه ده او یو یې کنجۍ چرته ادراک کې د یو چا په انتظار پرته ده.
دانیال تریر صاحب، ویل کېږي چې یو شاعر باید په خپل ذهن کې د تورو یا د کلماتو ښه ذخیره ولري. تاسې د پښتو شعر کمه تجربه کړې ده، خو دغه نوي شعرونه چې موږ ته ولوستل بیخي نوي فکرونه او نوي خبرې پکې وې. آیا هغه د اردو د مطالعې زیات تاثیر و که نه؟ په پښتو کې هم شاعري ډېره لوستې ده.
د شاعري په کوم معیار چې زه خبر یم هغه بیخي ساده دی، او هغه دا دی چې د شاعري اصل شاعر چې دی هغه تخیل دی، متخیله ده. کم شاعر چې متخیله نه لري هغه سره که لفظي ذخیره بیخي زیاته سي، نو د هغه کنډیشن بیا د جوش ملي آبادی والی. د هغه په حواله ویل کېږي چې هغه د ډکشنري شاعر دی، ډکشن شاعر نه دی. نو شاعر باید چې ډکشنري شاعر نه وي، ډکشن شاعر دی. ډکشن ضروری دی په شاعري کې، ډکشنري نه ده ضروری. او نوم چومسکي یو ډېره ښه خبره کړې ده، هغه ویلي دي چې انسان هغه حیوان دی چې محدود لفظیات تو څخه بیخی زیات کار اخستل سي. نو شاعری هم اصل کې په محدود لفظیات څخه ډیر زیات کار دا اخستل یو پریکټیس دی. شاعری ته موږ استعاراتی ژبه هم وایو. استعاره څه ده؟ یو استعاره په زر معنا باندې سره استعمالولی سي. استعاره د وخت سره سره خپل معنا هم بدلی. دا بنیادی طور د استعارې د استعمال هنر دی، او دا د قدرت عطا ورته وایا یا متخیله ورته وایا، دا یو داسې قوت دی چې د انسان په اختیار کې نه دی. ځکه د شاعر دپاره لوست مطالعه دا ثانوي شیان دي، بنیادی شیان نه دي. هو په دغه باندې ستا شعور ستا ویژن خو زیاتېږي، خو د شعر د جوړولو صلاحیت ورباندې نه زیاتېږي. مثلا د اقبال چې کوم شعور دی هغه بیخي پراخ دی، خو شاعرانه صلاحیت د فکر په مناسبت باندې هغه مره مضبوطه نه دی. غالب چې دی هغه د شعر د جوړښت په حواله یو بی مثال شاعر دی. کېدای سي د هغه د افکار سره ته اختلاف ولري یا تا ته ډېر محدود ښکاره سي، خو غالب د شعر د جوړښت په حواله چې کومه سلیقه لري، کم تخیل چې د غالب سره دی، هغه بیا د اقبال سره نسته.
دغه خبره خو مشهور ده چې د ادب ژبه یا د شعر ژبه باید لام ژب بیلوی، یعنی کم توری چې په لغت کې کوم معنا لري په شعر کې باید هغه معنا هغه مفهوم بدل کی، په ادب کې باید هغه مفهوم بدل کی. خو دا خبره لدی خبرې سره موافق نه یست چې په ادب کې باید بیا خبره د معروض خبره وسی، د فکر خبره وسی.
ګوره دا معروض او د موضوع چې کوم تقسیم دی دا غیر منطقي دی. ځکه غیر منطقي دی چې دا د یو ایس کې دوه اړخونه دي. کم شاید چې ته معروض وایې، احساس وای، دا احساس لکم زیرازی په دغه باندې د معروض اثر نه. که یو سړی غمزده دی او د خپل غم اظهار کوي، یو سړی تنها دی د خپل تنهایی اظهار کوي، نو دا تنهایی لخلا خو نه ده راغلی، دا یو سوشل المیه ده. دا غم چې دی دا هم یو سوشل المیه ده. تناظر به جلا سي، د مطالعې تناظر جلا کوي. یو سړی ډایرکټ تمعروض خبره کوي، یو سړی د احساس په حواله کوي، د جذبې په حواله یې کوي. په مابین کې د یو لینک د اضافه او د کمی خبره ده. او ادب چې دی هغه د مابین وسیله کلام نه هېروي. ادب کې ته کته وسیله وباسه، نو ادب او صحافت کې سفر حد فاصل وې څنګه معلوم ہے؟ حد فاصل دا لنکیج دی. صحافت هم د معروض اظهار کوي خو ډایرکټ کوي، میډیا هم د معروض اظهار کوي خو ډایرکټ کوي، ادب هم د معروض اظهار کوي خو په دغه وسیله.
دغه غزل چې مراته ویل، دغه ساز د پښتو مجموعه شعرونو او د پښتو شعرونو مجموعه مو ترتیب شوی، د څومره شعرونو لیکل دي؟
سیما کوم شعر د مجموعه د لپاره منتخب کړ کړی دی هغه 50 دی ټوټل غزل او نظمونه او دا منتخب شیان دي او دغه مله کافی دی
دا مجموع ترتیب کړی دا چاپوي به کتل
او ان شاء الله مکمل دا فهرست ما جوړ کړی دی نو مې ما منتخب کړی دی بس کمپوزینګ او د اشاعت مرحله لا پات
نو به څه شو
صحیفه د اوبو
دغه نوم ولې ورکړ
دغه یو خو دا شعر لکم شعر چې دا راخستل سوی دی هغه شعر زما په خیال د ادب د روایت څخه یو ډیر مضبوط تړون لري مثلا زه پیغمبر یم د غم د کلم رو پر رښتیا زما په سینه باندې وریږي صحیفه د اوبو نو دا د غم چې کم کلم رو ده او دا هغه چې کم مانویت دی یا غم د کلم رو د پیغمبر چې کم مانویت دی دا د ادب پوره روایت دی او دا د اوشکو چې کم د اوشکو ذکر دی د صحیفه د اوبو په حواله دا استعاره چې دا یادا چې کم تمثال دی دا هم د په ادبي تاریخ کې په ادبي روایت کې یو ډیر مضبوطه حواله ده د ادبي شخصیت یا د ادب د منشور په حواله چې ادب بنیادی طور باندې هغه سړی دی چې د سوسایټي او د ذات او د کائناتي علمیو غم په ځان تیری او په دغه غمو باندې زاړي او په دغه حواله یو تبدیلی یو ارتقا یو بدلون غواړي نو